السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم وړاندې د ځوان فکر پروګرام خپلېږي خو ترغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره کې موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی او نن د 1443 کال د ربیع الاول میاشتې 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد له نیټې سره برابره ده. پوره خبرونه موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهار شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام نفیس په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشیوي بحثونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سې شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د موسکو د دی اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support the Afghan people and ensure safety.
موږ په افغانستان کې حداقل حضور لرو په کابل کې چې له افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تک زمینه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ دا موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی. خغلی بوریل دا هم وویل چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث وشو چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي اتحادیې د یو میلیارد ډالرو مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بوریل په وینا د طالبانو د حکومت څو وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ انتقاد کړی دی چې لږ تر لږه 9 هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپاله سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقونو مرستیال هیدربار په حواله بېګا په یو راپور کې راغلی. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلی چې طالبان له ښځینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي؟ بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی دی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د کرونا وبا په راتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. دې سازمان د بیان ازادي او د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال ورته د متوجه ګواښونو راپور نن خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غږونه غلي کړي او محدودیتونه د وسیلې په توګه کارولي. په راپور کې د بیان د ازادي په ارزښت بحث شوی ځکه د کره معلوماتو د شریکولو آزاد بهیر کولی شي د روغتیایي کړکېچونو پر مهال له ستونزو سره د مبارزې او مخنیونکو لارو کې اغیزمن تمام شي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالیستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پوځ ورکړی. د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي د شمالي کوریا له خوا یې د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننای توغندی داسې مهال وازمایي چې دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې دی. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبرګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرسبرګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوېښتو کسانو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ضد بشپړ واکسین یې ترلاسه کړی وي او یا هم د کرونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبر وروسته تر دې خپرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کرونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی. یوازې تېرو څلوېښتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هېواد کې په کرونا اخته شوي دي. نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لنیټې سره برابر ده. حضرت محمد سباند 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه او خلک په خورا زیات بدعت او ناسمو کارونو بوخت وو. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو او صافو مشهور وو په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مابوس شو او د عمر تر پایه یې خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد 13 کاله عمر وکړ او خپل امت یې د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په 1422 میلادي کال له نړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12 نیټه ښیي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پرېښودل چې هر وخت او د ژوند په هره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابوظبی کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانۍ لوبه هم په ابوظبی کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینی لوبو بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندۍ او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلاوریز نړیوال لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب ترسره کیږي د اکتوبر په 15 وشي. تمه ده سیالي د روانو ګروپي دور له ګټونکو ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19 باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنه. د ځوان فکر خبرونه دا زه همین هیواری تاسو ته وړاندې کوم. دا ونه د یوې بلې مهمې مسلې په اړه خبرې کوو. هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنطین کې دی. حتی ګاونډیانو یې سرحدونه تړلي او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان، خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې پکار ده چې مرسته وشي. رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خپرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خپرونې له میلمنو سره وغږیږو. همدا ډول د خپلو هغو اوریدونکو نظرونه به هم درسره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې یې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دو هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خپرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
چې د یو مشر رضاکارانه یا ولنټیر کارونه په ټوله نړۍ کې مروج دي، چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملي دین ادا کړي، چې دا غسی دي چې ډېرې ښې پایلې لري په ټوله نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم په وروستیو لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کارونه اکثر ځوانانو لخوا تر سره شول، چې لنیکه بخته مونږ هم په دغه برخه کې خپل وسه وکوله. مونږ په بیسکیل باندې په ټول افغانستان وګرځیدو او کور په کور مو کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشل، چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
زما نوم محمد عمران دی، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده، د نجونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقونو په برخه کې. رضاکاري انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه دوی په داسې یوه ټولنه کې په رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو پسې منډې وهي. په رضاکاري کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کیږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، که ما رضاکاري نه وای کړې د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسته څیرو به دومره نه وم خبر، له ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر، او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
از موږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپله رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خبرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپله رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي، چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړ او ښاغلی عطاالله ویسار سره په خبرونه کې دي، چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. او هڅه کوو چې زموږ بل میلمه چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی، هغه هم په خبرونه کې را سره یو ځای شي. اغلی کاکړ او ښاغلی ویسا، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ویسا صاحب له تاسې خبرې را پیل کړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان راشي رضاکارانه فعالیتونه وکړي، او خپله که په مشخص ډول ووایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدلی شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغو برخو کې کار وکړي.
تاسو ټولو درنو اوریدونکو او اغلی کاکړ ته، په داسې یوه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې، یعنی هغه ذهنا دوی دې ته اماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهېږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حکومت څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس زده کړه د کار دی، د امن دی، د صحت دی، ژوند دی، او سهولتونه دي. کوم چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا د اوس خبر خمن کېدل، دا د دوی حق دی. خو دوی د دې لپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنی لیرې پرتې سیمې چې دغه ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلې، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دوی پر حکومتونو باندې، د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهېږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې. مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی، او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو ښوونځي غواړي، ښوونځي دی له چا وغواړي او څنګه وغواړي؟ همدغه چې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو، خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ ښوونځي نه لرو، موږ ته ښوونځي څوک راکړي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی، او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړیږي. حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي، مثلا دی پاتې راسي، بیا تاسو یو 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 خپل غږ ورکړئ. د غږ د رسولو لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې، مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنې کې ډېر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې ستاسو یادونه وکړه، هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې د دې غږ به ترې ځای پرې ورسي، یو مرجع ته ورسي، هغه مربوطه مرجع ته ورسي چې ورور دلته شوالدی نسته دا خلق محروم دی یا بی عدالتی دا یا نور آغا سی دی چه دا دی جاگ ورسی دی چه دیت خدمات ورسی دی او دی برخمن سی او یو متوازن انکشاف رامن یعنی دی یو توازن دا پار دی یو بیلانس دا پار دی دی طولنی دا طول چه آرام جوند ولری حقا سی می چه محروم دی اغا تا باید لملتو برس هغه شرایط که مثلا په ښار کې سهولتونه زیات وي او موږ غواړو چې مثلا زموږ کلي هم په هماغه اندازه باندې په هماغه رقم باندې په هغه شرایطو باندې وده وکړي لکه زموږ ښارونه چې دي خو ناممکنه ده ولې خو بیا هم نسبتا که لږ سهولتونه ورته برابر شي مثلا انټرنیټ ورته برابر شي ښوونځي شي کلینک شي سړک شي برېښنا شي او کار شي خلکو برابر شي موږ به له ګڼو ستونزو خلاص ورې چې دا زموږ د ټول ستونزو یو بیا عدالتي ده ټول کړي ده دا بیا عدالتي روانه ده دی ولسمه سره مثلا هغه ته په هغه څه چې تعهد ورکوي حکومتونه په قوانینو کې په خپل آئین کې هیڅ کوم قوانین لري په قوانینو کې دی خپل ولسمه ته حق نه ورکوي کچيري مثلا حق نه ورکول شوی بیا دا د رضاکار ځوانانو د فعالانو د دې مسؤلیت چې دا وي ځخ ورته کوم دغه د ضرورت
ویسا صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپله دوی مثال څه کولای شي د حکومت تر څنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپله ځوانان مثال یو چا سره څه مرسته کولای شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاسنیوي ته
ځوانان په عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې د سواد کچه دا ټیټه ده عام طور باندې خلک د ما درته وویل چې د خپلو ډېرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته دې خلکو جوړ کړي په کلو کې په ولسوالیو کې په لورو پرتو محرومو سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کړي بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د چش لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریب ټولنه د غربت دی دوی کولی شي چې هغه شمېر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو ښوونځی یو کلیوال ټولګی ورته جوړ کړي چې راځي دغه یو سیمپ موږ ته جوړ کړي یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیمې چیرې چې زده کړه نشته چیرې چې یو ښوونځی نشته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګی دی زده کړې لپاره نشته بیا دوی لاس سره ورکړي مثلا د دې لپاره دی په ښارونو کې یو خیریه صندوقونه کېږدي د تجارانو څخه وخت پر وخت باندې مرستې راټول کړي او هغه سیمه چیرې چې خدمات نشته چیرې چې اړتیا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې اړتیا ده ښځینه ډاکټر نشته زموږ خویندې میندې مریضانې دي خو ډېر وخت د خپلې مریضې له نارینه ډاکټر سره دوی نشي شریکولی همدغه چې دوی څوک وهڅوي یو څه خپله دغه لګښتونه چې کوم دي مثلا دا پر غاړه واخلي یا کله هلته په کلي کې په کلیوالو کې په ولسوالیو کې د دوی لپاره یو 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 ځای دغه چې مشخص جوړ کړي چې زموږ د دغه مریضانو تداوي کړي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړل ډېر داسې بچان دي چې هغوی خپل پلرونه د لاس ورکړل دي یتیمان به سرپرسته پاره دي د دې یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخلي تر یو ځایه پرې ورسوي د هغوی تر یو شمېر په ښارونو کې چیرې روزنتون وي چیرې دغسې لیلیه ښوونځي وي چې د دوی پالنه کېدلی شي دې په خپل ټولنه کې دا یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکي جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه چې واړه واړه پالیسونه که موږ په کلو کې راپیل کړو په ښارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي ده هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نور نړیواله ټولنه پر مخ روان ده موږ دغه څه برخمنې بیا حکومتونه دې ته وادار کړي دې ته مجبور کړي چې مثلا موږ ته سهولتونه برابر کړي اضافي چې مثلا یا ټکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه را خپل کړي مثلا په پوهنتونونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار لپاره مثلا دغه څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کړلای شي. یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې چې
مننه کوي سره بیرته تاسو ته راګرځو. مننه آغلی کاکړ د رضاکارۍ په اړه که غږیږو کیدای شي یو لنډ او ساده تعریف دا وي چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لرې یا یې نه غواړې یا یې نه اخلې، ستاسې له نظره رضاکاري یعنی څه؟ سنگر صاحب بلې ستاسې خبرې مو واورېدلې. اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه له خپرونې سره یو ځای شوی، ښه راغلاست ورته وایو. سنگر صاحب، موږ مخکې یو مثال یادونه کولی شو، ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه اشر غوندې چې خلک به راتلل، یو کس سره به یې مرسته کوله. که مثال دغه اشر دود ته وګورو او اوسني وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو، وضعیت کومې خواته تللی؟ یعنی رضاکاري ډېره شوې ده که نه کمه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. بلکل، پخوا هم موږ بعضې دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول ترسره کېدل، چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله او په عموم کې نوم حشر ورباندې ایښو. په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه اشرونه چې وو په یوه نوې بڼه په ښارونو کې جایګزین شول او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغو فعالیتونو یو نوی رنګ راوړو. په دې معنا چې پخوا به یوازې مثلا بلو کې که چېرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله، یا به مثلا په بامونه کاږلېدل، خو هغه اطرافونو کې چې کوم کارونه وو په هغې کې به یې ونډه اخیستله. خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو، یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله، ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې، او یو نوی پړاو ته داخل شول. د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو. مثلا د زده کړو په برخه کې، د ښارونو د پاکوالي په برخه کې، مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې، یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دي په هغې کې د فعالیتونه چې وو ډېر پراخه شول او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو. ځوانان چې وو ډېر سره منسجم شول او یو نوی فکر رامنځته شو. زما په نظر چې ډېر زیات تغییر یې وکړ او دغه تغییر چې وو ډېر مثبت و، ځکه چې هغه مدني فعالیت زموږ او ستاسو وو خو داسې په کلیوالي شکل و ډېره موده مخکې، خو په افغانستان کې د نوي دور په راتلو سره په تېره بیا په دې تېرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډېر اغېز درلود. د ځوانانو په منځ کې او په خپل په ټولنه کې خلکو باندې.
مننه کوسنګر صاحب. ویسا صاحب، یو موضوع دا هم ده چې په تیرو کلونو کې ځینې هغه کارونه چې پخوا په اشار کېدل پروژې ورته واخیستل شوې، په ځینو مواردو کې البته دغسې خبرې کېږي، نو اوس ویل کېږي چې که څوک کوم کار غواړي، خصوصا ټولنیز کارونه، د خیر ښېګڼې کارونه چې په خپل سیمې، خپل ماحول، خپل ښار کې وکړي، نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي، دوی ته باید یوه حق الزحمه ورکړل شي، مزد ورکړل شي. نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکاری ته، وجه یې تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدل، وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړي، او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته به له دوی سره پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي.
یو خو هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا کړو، باید موږ دا خپل رضاکاري، دا خپل والنټیرزم چې دی، دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو، ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري. راځو ته ته چې یوه برخه پروژې دی، پروژې نن په نړۍ کې د ډېرې داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي، دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي، یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره، حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي، تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي، د هغو هم یو مزد پکښې کې وسي، یو خواري پکښې کې وسي، یو کار وکړي، اولاد ته یو ګله ډوډۍ هم پیدا کړي، او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي، په هغه کې فساد ونه شي، دا ښه خبره ده. یعنی ځوانان باید داسې پروژې ډیزاین کړي که مثلا رضاکاری نشي کولای، خو دغه پروژه که د یو سیمې لپاره ډیزاین سي او تطبیق سي، هم به خیل خلکو ته خیر ورسیږي، د یو پروژې خیر څو کسان ته رسیږي. دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی، هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي، تاوه به خپل کار کولای شي. په ټولنه کې چې کومه اړتیا وه، اړتیا را پکیږي، یعنې دا هم بده نه ده. دا که څوک بدې ته وایي ولې بده ده، زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي، هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي. یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې، په نور کې زه نه وایم، نورو ټولنې چې هغه اقتصاد جوړ دی، دغه جوړ دی، دا رضاکاري چې دا باید موږ تر هغه پورې چې دغسې بې کاره ناست یو، یا کار نه لرو، یا بله نه لرو، یا دغه خپله ټولنه ده که غواړو چې امن ژوند پکښې کې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو، نو د دې لپاره یوه قرباني پکار ده. هغه قرباني په همدغه رضاکاري کې ده. قرباني راځي ورکړو، قرباني دې لپاره ورکړو که زما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري، نو د نورو اولادونه هم باسواده، د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړو چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي، خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړې وکړي. که هغه که نجونې دي، که هلکان دي، ماشومان، دا د دوی حق دي، دغه حق یې سلب نه شي. نو د دې دپاره چې موږ همدغسې ناست، اوس کار نشته، پروژه نشته، نو که پروژه وه، خو پروژه تطبیق کړي، او که چیرې پروژه نه وي، بیا راځي یو څه له ځان څخه له جیبه مصرف کړو، دا خپل وخت مصرف کړو، دې ټولنې ته وخت ورکړو چې دا خپله ټولنه جوړ کړو، هغه د ټولنې اساسات جوړ کړو، هغه اساسي حقوق چې یوه ټولنه لري د هغو لپاره مبارزه وکړو، هغه هم خلک دې ته راواڅوو، ذهنم یې جوړ کړو، او هم مسؤولې ادارې دې ته وهڅوو، او په دې باندې مجبور کړو، مکلف کړو چې مثلا په دې کار باندې که مکلفیت لري چې دا کار وکړي. یعنی دغه هغه ولسي زور دی، هغه زموږ ولسي بیسونه دغه همدغه لارې جوړېږي. نو زه د دغه پروژو چې که ځوانان مثلا په دغه حالات کې چې پروژه نه شدي کار نه کړي، زه وایم چې کار وکړي. دا ښه ده، رضاکاري دا نه ده چې تل پروژې نه وي، پروژې یو وخت وي، هغه په مختلفو برخو کې په نیم په جهان کې شروع دي، او په دغه چې هېوادونه کې لکه افغانستان دلته بیا ډېر وي، ځکه چې اړتیا زیاته ده، مثلا په معارف کې ستا، په صحت کې ستا، په ټولنیزو برخو کې ستا، دا پروژې هم ډیزاین کړي، دا هم تطبیق کړي. ولې په ځمن کې زموږ د ټولنې اړتیا دا ده چې رضاکاري پخوا دود و، اوس په نوي موډرن شکل سوله، د جهان سره موږ شریکه کړله دا خپله رضاکاري، راځي دغه ته وده ورکړو.
مننه کوم ویسا صاحب. مخکې له دې چې خپل نور ملمنو څخه پوښتنې ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې را سره شریک کړي دي. د دوی له ډلې باور خوستي لیکلي، د تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا په یو دولتي ښوونځي کې چې د ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه، د معاش او امتیازینې رضاکاري کوم. همدا ډول عربستان پښتونیار لیکلي، موږ په کلي کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدورۍ پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه یې ورسره چې مزدور ته یې ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په ګاړه وایو، او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي. نو موږ بغیر له کوم امتیاز له هغوی سره کار کوو، او په دې بې امتیازه کار کې ډیر زیات خوند وي. همدا ډول ګلولي سای لیکلي، یو کال او میاشتې مې د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بې معاشه ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار ترسره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیره بیا ماشومانو او خویندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکي هڅې کوم. د هم د ښاغلي زیت الله مبارز نظرو. احمد زی جبارخیل لیکلي، له ښاره د باندې کلیوالي ژوند کې د اشار دود لا هماغسې ژوندی پاتې دی. دا چې کلونه وشول په ښار کې ژوند کوم، تر اوسه مې څوک نه دی لیدلی چې پر زاکارنه ډول دی د اشار لپاره چاته ورشي یا د کار ورسره وکړي. دا هم د احمد زی جبارخیل نظرو. خیال محمد وحیدیار زازی لیکلي، موږ ډېر رضاکارانه کارونه کړي، لا به کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب زازی ولسوالیو کې رضاکار دو توس هم په پخوانی شکل شته. د افغانستان ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دود فعال وساتي، او د رضاکارۍ له لارې د خپلو ولسونو او کلیوالو سره مرسته وکړي. او وروستی نظر هم نورلا لبیب له لوګره پرېښې د لیکلي، د رضاکار او کارآموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنګ ورکوي، او ما خپله هم دا کار کړی دی. مننه کوو له خپلو دې درنو اورېدونکو څخه چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړي وو. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د ماخ لوله د می ورسته بیا هم خپل ملمنو سره په دې غږیږو چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولای شي، کوم مسایل ته پام وکړي، لومړیتوبونه څه دي چې دوی هغو ته کار وکړي. له دمې ورسته په همدې اړه له خپلو ملمنو سره بحث لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. د خپرونې میلمانه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، ښاغلی یتاولا ویساو، خالد سنگردی. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاري څه ده، او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خپرونې په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري، او دې ته ضرورت لري چې یو څوک لاسنیوی وکړي، رضاکار ځوانان څه کولای شي، څه ډول دوی سره مرسته کولای شي، لومړیتوب څه دی؟ اغلی کاکړ، له تاسې غواړو پوښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاري وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډېر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه اسلام علي چې کراچي ما غواړم نظریات بحث تاسو چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت له خپل نظریات شریک کړو، چې ځکه سلام ته اوس الله هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي مزور ویله پرته له دې چې ځان امتیاز تر لاسه کړم. زم یو شونځي ته اول څه تدریس کوم. ما فهم د ټولنې پر مختګ هم دی، بس کلیزي کالج موږ پرې پوه چې دا اوس هم څه ضرورت لري، او پرته له دې چې موږ په هغه سي شرایط کې موږ وس قرار لرو، یعنی لکه څنګه چې اقتصادي ستونزې خپل او سره رسېدلې دي، ډېرې دي اقتصادي ستونزې سره کړي، نو په داسې شرایط کې موږ سره دا اوس هم دوستي هیڅ راسره مو شپې پوسټ چې موږ پاتې لدی چې باید امتیاز ترلاسه کړو، بس خپل وطن ته کار وکړو. دا واقعیا هم د خوشحالي ځای دی. او تاسې ډوري وکړل چې په اوس وختونه کې ځوانانو څه ته باید لومړیتوب ورکړي، بخصوص هغه ځوانان چې د رضاکارانه کارونه ترسره کوي. زما په اند لکه څنګه چې موږ په جریان کې اوس وختونه کې هغه د تعلیم په ارزښت کې کم محدودیتونه رامنځته شوي دي، ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغوی مثلا مدني فعالیتونه ترسره کولای نه شي کولای خپل جاغو چې باید په دې ارزښت کې ډېر د پام وړ کارونه ترسره کړي او اقدامات ترسره کړي، او دغه سره د اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره باید لومړیتوب ورکول شي، ځکه چې په ټولنه کې چې کله اقتصاد پر څو ودرېږي هغه په ټولنه کې هغه ګډوډي حجم جالونه ډېر زیاتېږي. نو زما په اند همدا اقتصادي ستونزې او د تعلیم په برخه کې لومړیتوب ورکول شي او د هغه نورو ځوانانو غږ اوچت شي او د خپل مدني فعالان چې جدید په دې اصل کې ډېر کارونه ترسره کړي هم ذهنیت رسمنځته کړي او نور هغه افسر چې اوس د هغوی په لاس کې دي او هغوی مثلا حکومتداری کوي چې هغوی ته دا پوهه ورکول شي چې دا لومړیتوب دی او باید په دې باندې ډېر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب. له تاسې همدا پوښتنه کوو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کومې مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکار ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولی شي د خلکو خوسندو خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند ښه نه دی له هغوی سره مرسته وکړي؟
بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده قدرمن هیواد صاحب. رښتیا هم په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډېره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې دا ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګه خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډېر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او د دې تر څنګ له هېواد څخه دا غیر قانوني مهاجرتونه چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو کیسې اورو. زموږ او ستاسو هېوادوال د نورو هېوادونو د پولیسو لخوا سختو شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کیږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي موږ پوهیږو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي، او هر سړی کولی شي چې هماغه خپلې برخې اړوند زموږ هېوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي، هغه کولی شي چې هېوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي ترڅو دوی لږ تر لږه داسې یو لاره چاره ومومي چې وکړه چې هغه خپل روزمره ژوند ورباندې وچلی. همدارنګه زموږ هېوادوال چې مخکې ما وویل په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولی شي هغوی زموږ هېوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي، او دوی ته په دې برخو کې مختلف مشورې ورکړل شي، هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییزه ډول په حضوري ډول وي، دوی کولی شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
مسله یوه ده هم ده چې سنگر صاحب، یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي، که نه دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه د دوی لاس تنګ دی، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان څه نه لري. نو په دغسې وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغې کورنۍ سره یا په مجموع کې له ډېرو کورنیو سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هېواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فنډ او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد په رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولای شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې، د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي، دا خپله د اقتصادي ستونزو نه پیدا کیږي، او اصلي سرچینه چې ده کمزوره اقتصاد او همدغه روان وضعیت ده په هېواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولای شي ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي، او د دوی هغه مخک چې ده په رضاکار ډول باندې پورته کړي، تر نړیوالو پورې ورسوي، د دولت اراکینو سره شریک کړي تر څو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي، دې پسې تړلې ستونزې چې دي، مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نورې ستونزې چې دي، هغه ورورو لمنز زی نو مدني فعالین باید د هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټورې مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې دا هغه مستقیم اغیز لري د خلکو پر روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کېدای شي ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسایلو ته، ځینو توکو ته، خو ځینې داسې وي چې په اوږد مهال کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه باید وشي. اوس ځینې ځوانان راځي مثال پر رضاکار ډول مرستې راټولوي، بیا یې ویشي، هغه هم مثال داسې مرستې وي چې کېدای شي د لنډ وخت لپاره د یوې کورنۍ درد دوا کړي، د دې لپاره چې په اوږد مهال کې په ټولنه کې دغه ستونزې نه وي چې لکه اوس لیدل کېږي. مثال خلک راځي خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي، البته دا موضوع مو څو ځله یادم کړه. نو دې لپاره چې په اوږد مهال کې دغه ستونزې نه وي او خلک په خپلو پښو ولاړ وي، څه کول پکار دي د یو رضاکار په توګه؟ ستاسو غږ ډېر ورو دی.
کېږي رضاکارانو ته او خلکو ته ولسونو ته راجع کېږي، او ځینو مسؤلیتونه دي چې هغه د وخت ادارو او حکومتونو ته راجع کېږي چې د خلکو د اقتصادي شوال دپاره، د اقتصاد د شوال دپاره خپلې برنامې وړاندې کړي، د خلکو د اقتصاد په رغونه کې مثبت رول ولوبوي، یعنی کار وکړي چې اقتصاد د خلکو اقتصاد لوړ کړي. هغه تجارت دی، اوس موږ تجارت چې دی په دغه وخت کې چې تاسو ګوري په ټپه ولاړ دي، سرحدونه تړلي دي، قیمتي راغلی ده، د ټولو خوراکي توکو قیمت لوړ ختلی دي. نو هغه غریب خلک چې پرون دي یو 15 روپۍ لري لګوي، د هغوی اقتصاد خرابېږي، نور هم خرابېږي. نو په دغه وخت کې ټول مسؤلیت راجع کېږي ادارات ته، دولت ته، حکومت ته، هر حکومت چې وي هغه د دې لپاره باید جدي اقدام وکړي او عملي ګامونه واخلي، کوټلي ګامونه واخلي. اوس زموږ اقتصاد که دا تر ډېره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ، اوس هغه بند دي. زموږ داخلي عواید چې دي، زموږ پر داخلي عوایدو کې باید دوی یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دغه غریبان چې اقتصاد ډېر لیدلی دي د هغوی سره مرسته وکړي. اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالي ته، خو پخوا 4.5 میلیارد افغانۍ یوازې معاشاتو چې په دې ټولنه کې مصرفېده، هغه خلکو چې کاروبار یې کوی، دوکانداري یې کوله، ډریوري یې کوله، موټر یې درلودو بله کوله، د هغوی ژوند هم ورسره شو، یو کار پیدا کېدی. اوس خو دا هر څه په ټپه ولاړ دي، نو پر دوی باندې ډېر بد تاثیر لویږي. او غربت خو پخوا هم هغه کسان چې غریب و هغه خو نور غریب شو. نو اوس یوه برخه د ټولنې د کسان چې رضاکاري کوي، هغه برخه چې بیخي ډېره زیاته اړه ده، یعنی محتاج دي، هغوی اړمنی هغه مرستې کمې اړینې مرستې چې دي هغه راټول کړي، اړمنو کورنۍ ته ورسوي تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ورباندې وسي. اما که د دې لپاره په لوی کې پلان ونیول شي، دغه بحران نور غټېږي، نو دغه بیا د رضاکارانو تر وسه هم تیریږي.
ویسا صاحب، تاسو ویل چې دوی غږ مه ورمه، تاسو یادونه وکړله چې په لنډ مهال کې مثال دوی کولی شي ځینې مرستې وکړي، یعنی هغه څه چې د رضاکارانو د وس مطابق وي. په لویه کې کومې مسلې چې دي هغه دولت راجع کېږي چې د ولسونو غم وخوري. خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا د رضاکاران چې راټولوي، څه ډول یې راټولې کړي، څه ډول یې تنظیم کړي؟ تاسو خپله دغه کارونه کړي دي، نو له خپلې تجربې که راته ووایي، مثال ځوانان څنګه کولی شي دغه کارونه چې پر رضاکارانه ډول یې کوي تنظیم کړي، په ښه ډول سره له کوم ځای راپیل کړي، او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو، تر هغو خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي؟
د دې راپیل اول د خپل کور کلي کېږي، په کلي کې، په کورنیو کې، هلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لوېدلي خلک چې اقتصادي ډېر لوېدلی دي، یعنی استماشه هم ډوډۍ نه لري، نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي. او بیا دغه رضاکارانو د ډیرو فعالانو اړیکې وي له زموږ به پخوا اړیکې وي له تجارانو سره وی له ملګرو سره وی دا م ورته ویلی چې دلته خو همدغه یوه ستونزه موجوده ده که تاسې کولای سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري تجارانو ته به مو قناعت ورکوي دوی ته قناعت ورکړي یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړې دي د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا دا خوراکي توک ته اړتیا لري دا مثلا درملنې ته اړتیا لري دغه یو لیست جوړ شي او بیا له پانګوالو سره هغه پانګوال هم دې ته قانع کړي چې د دوی لیست ورته ورکړي او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورکړي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې تر خلکو پورې رسوو که دغه شي وسي نو دغه به ښه لاره وي تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دی د تجارانو تجاران تجاره طبقه اوس کولی شي ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته یعنی که اوس نړیوالې مرستې وایي تر یو شمېر مرستو دوی کولای سوله چې د دغه خلکو غږ مور ورسولی دویمه د رضاکارو زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پي یو پروګرام شروع دی هغوی دې ته مجبوره کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي تاسې مرسته ورسره وکړي او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري ضرورت یې زیات وي هغه ورمعرفي کوي په خپل کور په خپل کلي کې تر څو تاسې د هغوی سره مرسته کوي دا هم ثواب دی او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی یعنی یو شمېر ډونران چې اوس افغانستان کې کار کوي هغه دې په دې باندې مکلف کړي په دې باندې مجبور کړي چې مجبورن کار وکړي دویم مرسته دا ده چې افغان تجاران هغه که تاسې اړیکې ورسره درلودې یا پخوا مرستې کولې هغوی دې ته وهڅوي د دوی وهڅوي چې دا خلک غریب دي غربت زیات شوی دي بېکاري لوړې ختلې ده نو دغه خلکو سره مرسته وکړي موږ خو به زموږ مرستې چې وی مثلا موږ هغه پخوا چې به مو کوم ډونران پېژندله به مو بیا به مې ورته ویل چې تاسې په دې سیمه کې اړتیا ده تاسې غواړئ چې خپله یو سروې وکړي د خپلې سروې مطابق تاسې بیا هلته مرسته وکړي دویم دا و چې هغه موږ به ډېر ورسره مثلا په هغه سیمه کې به خاص ورسره اوسېدلو او د سیمو به مو د ځینو سیمو به مو راپور درلودي بیا به مو افغان تجارانو ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسې څه لرئ د دې خلکو سره مرسته وکړي بیا به مو یو لیست چمتو کاوه د هغه لیست مطابق به مو بیا اغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي د ټلیفون شمیره به ادرس دی او اغه کورنۍ ته به موږ مرسته رسول که همدا چې موږ ټول رضاکارانه کی تر څو د روان وضعیت یو څه قابو شي یو څه کنټرول شي او دا د لندمحالي کنټرول دی په اول حال کې مثلا دا د مسؤلیت د حکومتونو ری
مننه ویسا صاحب اغه لیکاکړ کله تاسو پوښتو چې یو خو اغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته وکړه د مرستې تر هغه چې ځوانان راضي پر رضاکار ډول مرستې راټولوي او بیرته دا مرستې اړمنو کسان ته رسوي بل مسله دا هم ده چې ځینی وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالی امکانات باید ولري کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په ښار کې او هلته یو کار په همو ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې پل جوړ کړي یو لیبل کا سره مرسته وکړي هغه بشري منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کېدلی شي نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چلته شته سره راټولې کړي او له دغه یووالي له دغه راټولېدو څخه بیا پر ځاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي
سوال کا جواب کیوں مثلا مدنی سالان یا ہم پجامہ کچھ کم وان لے گیا ڈیر پورے نوجوان سے بے فکر کی دی سے ہمیشہ بائی بی تک فرض کی راغوئی دفاع قول سے ہاف کسانچ مثلاً حکمہ کی دی یا ہم کسان چاران راغوئی لفاظ کا بائی بی دکھا زمینہ برابر سے لیکن ادوڑیوں مش په ډېر لږ مصارفو باندې هم کولای شو چې فعالیتونه ترسره کړو یا هم مثلا په یو کلي کې یو څو ځوانانو ته راټولېږي په چیرې موږ مثلا داسې فکر ولرو چې یو لږ سرمایه ته هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه ترسره کړو مثلا ما لیدلي وه موږ دوه کاله کې مخکې یو کلي کې تللي وو هلته د داخلي ښځو خپل په منځ کې دوی دوه دوه سوه قرض ورکوي دا ټول قرض د یو ځای ټول کې یو کورنۍ ته چې هغوی مثلا ضرورت درلودي هغه به واخیستي هغه به بیا په دې پیسو باندې یو شی رانی وي مثلا یو غټ شی بیرانی چې هغه څخه وکولی چې دې استفاده وکړي او هغه څخه به دې استفاده کوله بیا به بېرته په بله میاشت کې دا پروسه شروع کېدل په بله میاشت کې یو کال پورې. یعنی موږ وینو چې د دوو سوه افغانانو څخه چې دا څو ځوانانو سره ټولوي یو کوچنی تجارت یې شروع کوي په هغه باندې کولی شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي هم کولی چې خپل ورځني ژوند مخته یوسي. نو همداسې هغه ځوانان چې رضا کارانه قانون سر سره کوي ضرور نه ده چې مثلا موږ دته منتظره اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني مفتره مرسته وکړي یا هم نور اشخاص مثلا که د اقل نصفه واسي توان کړي لکه څنګه چې تاسو اداري او که موږ کولی شو چې په هماغه ځای کې یو کوچنی سرمایهګذاري وکړو د هغه ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت شي او هغوی هم دا فکر وکړي داسې چې مثلا موږ چې کله کولی شو په دې باندې مرسته وکړو هغوی هم کولی شي په دې باندې مرسته وکړي هغوی ته نور فکر پیدا کېږي. نو دا په همدې اساس کېږي چې هغه بیکاري تر ډېره پورې کم بیکاري چې اوس مهال وجود لري هغه تر ډېره پورې کمه شي. او بل هغه نظریاتو کې هم یو ورور مو ویلي وه چې مثلا د یو کلي کې یو کس و چې واسې توانایي نه درلودل موږ ټول راټول شولو د هغه سره مرسته وکړه. وګورئ که چېرې موږ همداسې راټول شو او داسې په یووالي اتحاد باندې د یو بل لاس ونیسو یو بل دپاره کار وکړو داسې مرسته نه چې مثلا موږ پیسې واخلو نغدي یو چا ته ورکړو چې ته خپل هغه مشکل په حل کړه. که چېرې مثلا موږ هغه نغد پیسو باندې هغوی ته دا فکر وکړو چې موږ څنګه کولی شي هغوی خپل مشکل د دایمي دپاره حل کړي مثلا په هغه باندې یو کار داسې وکړي تر څو نور د مشکلاتو سره مخ نه شي. نو همدا هغه ځوانان چې په ټولنه کې دي ونډه لري په ټولنه کې دي کارونه ترسره کوي همدې باید همدغه ذهنیت نور ته جوړ کړي تر څو هغوی هم وکولی شي دې څخه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه غلی کاکړ د خبرونې. بل تاسو بیرته راګرځو د خبرو البته د خبرو ترمنځ یو څه فاصله ده خو خیر به تاسو درګرځو د خبرونې د پای شی به هم دی په لنډو ټکو کې غواړو چې دا باس هم سر راټول کړو. سنگر صاحب که راش په دې اړه مثال ډېرې شخصي تجربې شریکې شي د رضاکارۍ په اړه مثال یې لکه که زه یادونه وکړم هغه وخت چې موږ واړه زموږ په کلي کې ځینې کسانو چې هغوی مثال پوهنتون کې درسونه ویل چې ژمی به شو رخصت به شول را بغلل په کلي کې به یې په جومات کې تدریس کوو او د هغه تدریس نتیجه وه چې په شاوخوا ښوونځیو کې اکثره به زموږ د کلي ماشومان ځوانان اول نمره وو. نو خبره دا کوو که مثال ځوانان له دې چې راځي اسې خپل وخت ځای کوي اخوا دیخوا ګرځي که دغه سې چارو ته مخه وکړي ګټه به یې ډېره نه وي؟
دقیقا هیواد صاحب اوس مهال په افغانستان کې دغو روانو بدلونونو د افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډېر ژور اغېز کړی. موږ او تاسو وینو چې په تیر نظام کې کورونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډېر سخت وځپه او د اوسني بدلون سره موږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري. وخت ضایع کېږي او زده کړو نه بې برخې پاتې کېږي. دا ډېره مهمه نقطه ده. موږ په افغانستان کې د خدای فضل ده چې اوس ډېر زده کړې ځوانان لرو. پخوا به په کلو کې بانډو کې په ښارونو کې خو ډېرو حتی یو سړی به په یو کلي کې تر دویم دریم صنفه پورې به زده کړه کړې وه. خلک به بیا ډېر لرو ځایونو نه هغه ته ورتلل یو کتاب یا کتابچه به لاس کې یو کتاب ته به چې هغه نه یو څو ټکې زده کړي. خو اوس هغه حالت تر ډېره بدل شوی ده. په افغانستان کې په هر کور کې درې څلور لیسانس حتی ماسټران موجود دي دولسم پاسان خو د خدای فضل ده چې بیخي ډېر دي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنی نسل چې ده مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي هر یو دا وړتیا لري کولی شي چې په هغه خپل اړونده برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی لاسنیوی وکړي او پرې نه دي چې د دوی وخت بې ځایه تلف شي مثلا یا څوک وګرځي یا په داسې لوبو بوخ شي چې هغه هیڅ ګټه نه لري. نو مهمه مسله دا ده ځوانان انرژي لري وړتیا لري د هیوادنۍ احساس چې دا اوس ډېر لوړ ده. ما خپله دلته
په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان غي اوس خو بعضي کورسونه خلاص شوي دي، دوی زیل تخپل درسونه وي. په کور کې مو درس شروع کړی دی، کتابونه مو ورته راغستي، کاغه دیني زده کړې دي، کاغه عصري زده کړې دي، د ښوونځیو نو مصروف هم ساتلی دی. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډیره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې په راتلونکي باندې ډیر مثبت اغیز لري.
ډیر زیاته مننه کوو سنګر صاحب د خپرونې د پای شیبې دي. ویسا صاحب که په لنډو ټکو کې په دیرشو ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام کومه خبره لري غواړو له تاسې واورو.
بس د رضاکاری وخت ټول رضاکاری ته ملا وتړي او خپل ټولنې کې کومې ټولنیز ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت کې د نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لرئ په نیمه دقیقه کې یا دیرشو ثانیو کې راته ووایئ.
ډېر زیاته مننه په ستاسو څخه. مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوئ چې ستاسو د زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو سره ورسېږي. نو غواړم په لنډ ټوک کې اشاره وکړم، ما د یادورې کوله کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول د مختلفو نهادو چې مختلف ادرسو له سرکو څخه، یعنی هغه وخت هم څو کاله وړاندې زه درس وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنی خلکو ډېر مانان دې ته زړه نه شو کوي چې هغوی داسې کارونه باید دي سرسر چکرات لگی چې دی امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې رسېږي چې الحمدلله ځوانانو ډېر ښه ژوند کړی دی او هغه په دې پیسې ویلي چې دا عام ذهنیت دی باید موږ د نورو لپاره ایجاد کړو. او دې طریقې څخه موږ هم کولای شو چې پیشرفت وکړو، موږ هم کولای شو په هر څه کې موږ مثلا نادانې هغه شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده او بل زما پیغام دی ځکه ځوانانو ته هم
دا ډېره مننه.
تاسو هم مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطاالله ویسا او ښاغلي خالد سنګر څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو ویل، همدا یې وخت دی چې مرسته وکړی، رضاکارانه فعالیتونه وکړی، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نشي. نو له تاسې هم ډیره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو په پاک الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.